د ازادي رادیو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاس د مازدیګر څلور بجې سوې نن د سه‌شنبه ورځ د جديت لسمنې ته د 1301 المریز هجری کال د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به وایو چې ټاکل شوی ده چې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې بیا پیل سي. نور رپورټونه او رپورټونه به وروسته تر خبرونو درته وایو. اول به ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د رد شوي افغان پناهغوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. خوست د خوست والي حلیم فدای نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه د وای متاسفانه په بازار کې په اما غنګونه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکی وګړي شهیدان او شپاړس نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. ان شاء الله د دشمن چې څومره شوم پلانونه یو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او دیارلس نور ټپیان وړل سوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد شویو افغان پناهغوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. شپږ دېرش رد شوي افغان پناهغوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال شول. د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا د رد شویو افغان پناهغوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناهغوښتونکي له جرمني څخه ایستل شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد شوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنصب او په جرایمو کې ورسره د 1900 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنصب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ له خوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د پنځو کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنصب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو له قومندانۍ څخه په خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتي ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 20 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ مرکزونه او د وسلو زیرمی دوی زیرمی هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکیس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلام مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل شوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پرېکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمي جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو موټر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې وسي. په دې خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسالې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندولو لپاره رپورټونه او مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړ په یو رپورټ کې واورې چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه زو جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د زاد به سپک ده، افغانۍ درنه روپۍ ده، ورو خطرمنه روپۍ ده. بیت بابانو باندې سودا ورکړي نو مونږ یو شی چې مثال خبره پتو.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د ورستیو خبرو جزئیات تر ویلای سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکز و. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوزو پروګرام او د ګوړی اچار. ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو په نوي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازي د سولې لپاره او همدارس افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای سئ. موږ د ښاغلي داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبب د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کړنی او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا د خبرې له سبا څخه بلې نیټې ته پاته کېدلی سي. خو زما همکار نوریاس نوری راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره ستنه نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحه د دفتر پر استازو سربیره دغه راز په پام کې ده چې له پاکستان هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقید هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخون چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستان په دې غونډه کې ګډون کوي د غدرې واړو تیر میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی وو خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسیدلي او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنځشنبې ورځ ته وزندېږي رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکو کی غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د تبادلې او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شر دی د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تیره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو څوارلس زرو پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسماً د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به اووه زره امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي د اتیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي خو د رویترز په وینا طالبانو تېره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه طرحه هم خپره کړې او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په اتلسو میاشتو کې له افغانستان ووزي دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات خپل غیر نظامي مرستې له افغانستان سره جاري ساتي او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي افغان چارواکو خو تر اوسه فرشتهجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنگټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغې طرحې په اړه څه نه دي ویلي
بالکل پر دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده خو د خپل رپورټ د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه نورې صاحب
د حکومت اجرا ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع ل لوړو جوړو سره ملای وو د پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړی ده د اجرا رئیس دوایان مرسل فریدون خزن نن ازادي رادیو تو ول پدغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري
افغان سولې لپاره هڅې روانې مسلمان یو چې موږ به ویني دیجه ته ورسیږو هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکېږي امیدواري ډېره ده موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هېڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوي دي د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا پاکستان ایران سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلي دي خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخونکې او کله هم له ناهیلیو سره ملوي په ابوظبي کې د افغان حکومت له مرک چیپلاوي سره د طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناس لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینی همکاري په اړه به باوري په روانه پروسه کې نه هلي کوونکې خبرې دي خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني ښودلې ویلې دي طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او افغان حکومت سره خبرې وکړي خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمې اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیوني شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت، طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیک ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو، په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نشي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازي سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزندو حکومت طالبانو او امریکې ترمنځ احتمالي توافق یو آوازه غنی وای چې هیڅ څوک، هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځای ناستی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسلوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شوی وای شای د پنځم بیتر ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل شوي چې ملا امیر خان متقی، ملا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې اړه به نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې نن په پاکستان کې د چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داودزی خوشبینی څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې چټک سي. زمامکار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داودزی د دغه سفر په اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې د شغل خادم وایي.
شغل داودزی د شخصیت په لحاظ باندې دروند دي، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دي او دلته د ولسمشر با صلاحیت استاد هم دي د ډیپلوماسۍ کې او د سولې په مسایلو کې. دویم اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی او تر ډېره حده پر دا خلکو په نفس او لهن باندې پوهېږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید زر چې داودزی په حداقل دکه منګول راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړې دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوستی دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تیر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کېږو او سولې به انشاءالله افغانستان ته راځي.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله ناهیلۍ هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار وار دا ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکاډمیک بحث دی او علمي تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې باغې کې موږ سولې ته ورسېږو. په داسې حال کې سولې ټول ماډلونه مو هیر کړي. د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې چې څومره پیچلې ده موږ باید مایوس نشو. یعنی مایوسي شاید هغه چا کړي وي چې هغه شاید افغانستان د قضیه او د سولې په معاملې باندې خبر نوي ما د پاره هیڅ رقم مایوس نه شوم هغه وخت خبره کړی ده چې د سولې د مذاکرات مخکې مرحله د اعتماد سازی مرحله وي که امریکا او طالبان سره ناشته او افغانستان حکومت سره ناشته دي په دې کې مایوسې خبر نشته ده دویم ځل دریم ځل او پراتونکو څونه اوسو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کینه او بالاخره
خادم صاحب دغه سند پاره چې د خصوصي تلویزیون لخوا خبر شوې ده او په افغانستان امریکا او د طالبانو ترمن په کم جوړ جاړي باندې سره خبري شوې دي په دې اړه ستاسو نظر څه ده
دران د اداره چې یو ډیر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی او خلیلزاد هم دغه ټینګ ټانګ یا دغه ادارې یو کارکونکو په خوایم تحقیقات کړی دي ولی په اوسنیو حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی کوزل پکې تغیرات راوستل شوی دي د افغانستان قضایو خبر دی زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سول لپاره یو مهم قدم کېدلی شي بل دوی اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیره پکې دی ځکه چې په امریکا کې د غسلوي بهرنی مسایل چې د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړي نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خې د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یوازي دریز نیولو قدم خې موږ باید خوشبینو اوسو ان شاء الله چې ټول راتلونکي کړه
د افغان حکومت اجرایی ریاست دا یو د شایي تر ادا پرې دا موضوع بولي
دا یو سند دی د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی مخکې د نشته عمل ته وړاندې شي د افغانستان د حکومت نظر به په غسل کیږي ول د افغانستان د حکومت نمو هله داده دی افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ورنکي هر خبره سیاسي نکي هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج چي دي که دوی پکې د قانون په لحاظ منطق په لحاظ باندې هیر شوی دوی د غک پورته کولو حق لري مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسنه دا چې ملت غوښتنی ترجیح ورکړي
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سما د همکار اجمل تورمان مرکار وې ده وخت برازي چې غاخ د زهرو بخمار نلري وخت برازي چې غاخ د زهرو بخمار نلري منصور وګرځي مستانه مولا ودار نلري منصور وګرځي مستانه مولا ودار نلري
اوریدونکو ته زما درونو خوندو د پښتنو نو ټول په خوشاله یو بل د کتاب تاسو یادونه وکړه نو زه خو چې مشال ریډیو سرکار کوم او دا د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري نو دا څه نشي کېدای چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر وارمې دی او ګلورین بچا نومېږي نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای شئ چې له هارون پاچا سره زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ځانګړي ویډیوي مرکه واوري دا مرکه ډېر په زړه پورې ده د هارون پاچا پر هنري ژوند د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوې دي نو که د کتو اورېدو علاقه لري زموږ وپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام اوس به ورسو کونړ ته زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډېرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي د دې رپورټ په سر واورو
د کونړ وسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه که مخفل ماش چکل مونږ واخلو د کلدار د وادي توفیر راته نه کوي یو په دوه راته به حساب یې راته سره پانو وای سره دکاندارانو وای خو دغه نه خبره چې کلدار بند شه د وادي شروع شه د ټول په ځمند لپاره फायदा نه خبره وای لازم موږ ملي هویت د چې موږ خپل ځان خپل مالک
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډیرې د افغاني او پاکستانی کلدارو ترمنز د نرخ لک توپیر په نظر کې نیسی چې دا دوی ته په زیان دی او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال به ویل کوم ورځ چې کلداري د امریکایي ډالر او افغاني په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نه خکوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زاره پلایم دلته په زداباد خار کې دکانداري منګ هو کلداري ماخلو افغاني ماخلو مو غواړو چې افغاني مروج شي او کلدار ختم شي. افغاني د افغانستان خپل روپی ده په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپی ده د دوی سپک ده. افغاني درنه روپی ده او خطرمنه روپی ده. بیت بابانو باندې سودا ورکړي نو موږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي بیت په سل افغاني ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. کچا سره ظلم کوي دکاندار حکومت ته خجورو ما ظلم کو حکومت مشته قانون مشته رورال.
خو خلک به وای مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت ته خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستاني او کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغاني او راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وای کوم کسان چې په پاکستاني او کلدارو راکړه ورکړه کوي او یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زمونږ ملي هویت دی، ملي روپۍ هم ده زمونږ خپل. موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کلداري د سره پرتی کلدار ورځ ته بلې سپکیږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو. موږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کلدار سپکه شي موږ تاوانن کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغانیو باندې وي. تبلیغ هم روان دی او کله کله گذري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولېږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسؤلین تل د افغانیو دود کولو او پاکستاني کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالې مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به نوري اس نوري وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ټرمپ او مودي پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ. خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وویل ترامپ او مودي د هند پاسفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ترامپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ترامپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي. خو د ترامپ د دی خبرې تر سنوي ډیر پام واړو چې ویلو مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دوی نه پوهیږي چې دا کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دا کتابتون چې مودي خبره کوي ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 50 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دې خبرې په خبرګون کې ویلي دی چې د هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخ ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیلوي. نو د دې ټول تر ویدو لپاره را سره ملګری اوسئ. د افغان بیسیم پر 1300 مېره باندې تاسو د ازادي رادیو د خبرونه ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په 100 ثانیو کې تاسو د پیغامونه خبرو. موضوع به دا وي چې تاسو په سیمو کې واور سوي ده او کوا ور سوي ده تاسو سره کوم فکر کوي. آیا ستونزې درته جوړې کړي دي که هوا صافه کړی ده او تاسو ورته خوشاله یاست؟ ملالی بشیر ده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د رد شویو افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم شنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل شوی دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اروزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف ستا چې ډیری غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې 3-1 په وړاندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ښاغلي صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 60 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه چارې د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغیز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپین شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځین لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغه ویداو د څېړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دند ځنډولي او دوی ممنوع الخروج اعلان کړی دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانی فوټبال لوبډلې یمن ته سخته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه یې 15-0 پر وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام ولسم پړاو سیالۍ د سلر بشتو آسیا لوبډلو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د مازیګر 4:03 دی. د ازادي رادیو اوریدونکو سمون له کونړ د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې لیکلي دي چې دلته واوره نه ده سوي خو باران سوي او خوشاله یو. خو محب الله له کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دلته نه باران ست نه واوره. او سمیع الله محمدي له بغلان نه لیکلي په بغلان ولایت کې باران اوري.
غاخد زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری
اوریدونکو ته زما درونو خویندو د پښتنو ده نو ټول په خوشحاله یو بل د کتاب تاسو یادونه وکړه نو زه خو چون مشال رډیو سرکار کوم او دغه نو که څوک ځان ته هنرمند وایي خو باید احساس ولري نو داسې خو نه شي کېدی چې هغه راته ډېر ګران هم دی واره مې دی او ګلورین بچا نومېږي نو هغه زه ګورم چې شوق لري موسیقي غواړي
اوریدونکو لارون پاچا سره دغه جالبه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی سئ. دا ویډیویي مرکه د زما همکارانو همکاري ملالۍ بشیر کړې ده. تاسو د مرکو ځای ته ورسئ، د ازادي راډیو ویب پاڼه په یاد ولرئ، ازادي راډیو ټکی کام. د مرکو په ځای کې دغه مرکه واورئ. اوریدونکو د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې ساسي پیغامونه را رسیدلی دي. ډیر زیات ګل احمد د کندهار لیکلی دي چې دغه پیغام سم نه سي لوستل کېدلای، مسرت غواړم. راشد د بالامرغاب د ولسوالۍ لیک لیکلی دي چې دلته واوري ته انتظار یو، خدای دې رحم وکړي. محمد داوري لیکلی نن سهار 15 بجې واوره وسوه، خو نه دي لیکلی چې چیرته. امان کوچی لیکلی دلته په لوګر کې واوره سوې ده او هوای ساپه کړې ده. او عبدالجبار ناصر د زابل څخه لیکلی دي چې زموږ منطقه ډېره د وچکالۍ سره مخامخ ده، واوره نه ده سوې. اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ښځو پروګرام او بیا د ګوړی اچار.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د معلولیت لرونکو خزو د سنځو سره سره په دې هم غږی کو چې دغه خزي څنګه کولای شي خپل ځان بسیا کړي. اړوندو ادارو د معلولیت لرونکو خزو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کړي؟ که معلولیت لرونکي خزي د افغانستان د کاري ځواک یوه برخه جوړه کړي، له روحي او رواني پلوه به یې اغیزې څه وي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خپرونې په لړ کې یوه مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په هر ټولنه کې معلولیت لرونکي خزي لستونزو، محدودیتونو او ناخوالو سره مخ کیږي، خو په افغانستان کې دا موضوع ځکه جدید ده چې د ټولنې د وګړو سره سره د ځینو کورنیو غړي هم ورسره توپیری چلند کوي. د افغانستان امنیتي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي ستونزو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو د افغان معلولیت لرونکو ښځو د ژوند زیاته برخه ترخی خاطري جوړوي. دوی کله یوې خوا د جنسیتي تبعیض سره ټکوي، له بلې خوا یې معلولیت هم پیغور ورکول کیږي. دغه ښځې وایي په افغاني ټولنه کې یادې شوې ستونزې د دې سبب شوي چې معلولیت لرونکې ښځې د تعلیم، کسب و کار، واده کولو او داسې نورو حقونو څخه بې برخې پاتې شي. ارواپوهان وایي له معلولیت لرونکو کسانو سره ناسم چلند اکثره وخت ژور خفګان زېږوي چې زیاته برخه متضررینې یې ښځې دي. د معلولیت لرونکو خزو لډلې یو هم شپږویش کلنه مینا درویش ده. هغه وایي کله یوې خوا په لارو کوڅو کې ځینې کسان ځوروي، له بلې خوا یې د کورنۍ غړي هم ورسره ناسم چلند کوي. مینا چې له اوښکو ډکې سترګې یې د تور رنګې ټیکري په پیڅکه پاکولې، د نیمې نړۍ خپرونې ته وویل:
زیات رنج مې برم، 20 سال زرس
شل کاله مې له واده تېرېږي. په لومړیو کې ډېره سخته وه، خوند مې معتاد و، زما پخه تکلیف لري، سمه په لاره نشم تلی. خو د ښځو چارو وزارت له لورې وتوانېدم چې خپله لاسي توکیو جوړې کړم. وی پلورم، تر څنګ ځینې موسسې دي چې له موږ سره د کار وسایل او خوراکي توکو مرسته کوي. اوس مې د خپلو دریو اولادونو لپاره ژوند کوم.
فقط به امید نو مسیدانه اولادم زندستم.
لبل خو شایما هغه میرمند چې جګړې ترې د کورنۍ پنځه غړي اخیستي او د سترګو سره سره یو په هم ژوبل شوې ده. شایما وای په کورې راکټ برید وشو چې په پایله کې درې خويندې اما او مشر ترې ووژل شول، خو مور او دوه نور خويندې معلول شوې. د هغه په وینا که څه هم کوژدنې موتات وو، خو بیا یې هم نه غوښتل له دې سره واده وکړي. د شایما په خبره د دوه کورنیو جوړ جاړی او د مشرانو مداخله د دې سبب شو چې کوژدنې واده کولو ته غاړه کیږدي. شایما وایي که څه هم د وخت په تېرېدو یې یوه سترګه بیرته ښه شوه، خو د خلکو ناسم چلند ورسره ښه نه شو.
قبل از اینکه ازدواج کنم معلول بودم.
مخکې له واده معلوله وم. هر څوک چې راپسې په مرکه راتلل زما له لیدو وروسته به منصرف شول. بالاخره مې له یو کس سره کوژده وشوه، خو تر شپږو میاشتو وروسته یې راسره چلند بدل شو. هغه ورځ مې نه هیریږي چې خواښې او نورګانه به مې د کور له دویم منزله رانارې کړې چې وړندې ژر راسه. باور وکړئ ډېر دردونکی حالت و. خاوند مې کله کله راته وایي چې دا زه وم چې ته مې قبوله کړې، او که د کورنۍ مشرانو غوښتنه نه وای ما هیڅکله تا سره واده نه کاوه.
اگر خانواده ایم باعث نمیشد ما هیچ وقت امرای تو عروسی نمیکردم.
د ښځو چارو وزارت وایي دوی د معلولیت لرونکو ښځو د ظرفیت لوړونې او ځان بسیاینې لپاره یوه برخه بیله کړې ده، او تر اوسه یې زیاتې ښځې په دندو ګمارلې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې. د دغه برخې مشره ملیحه جامی وایي دوی د یو شمیر خصوصي مؤسسو په مرسته ښځو ته کسب و کار ورښودلی دی. جامی وایي د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې 15 تنه معلولیت لرونکې ښځې کار کوي چې د نورو معلولیت لرونکو ښځو ستونزې اوري او ورته رسیدګي کوي. جامی چې په خپله هم په یوه پښه معلوله ده وایي ډېره هڅه کوي تر څو خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي.
تبعیض وجود نداره،
هیڅ ډول تبعیض موجود نه دی. هغه ښځې چې معلولیت لري او کنه د ښځو چار وزارت له ټولو تحصیلاتو او خدماتو څخه برخمنې دی شي، خو معلولیت لرونکې ښځې چې کله موږ ته مراجعه کوي د هغوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې ورسره همکاري کوو او همدارس هغوی ته کسب او کار ورښیو.
داسکه د وزارت مو پیګیری میکنیم.
شایما هم وایي چې په یوه خصوصي مؤسسه کې د کار کولو وروسته توانېدلې د خپلو اولادونو مصارف ورکړي. هغه وایي د پخوا په پرتله د کورنۍ د غړو چلند ورسره ښه شوی او د وړتیا او استعداد قدر پرې راغلی دی.
شوهرم کار نه میکنه و خودم خود
خاون می کار نه کوي، خو خپله توانېدلې یم چې دنده واخلم او عاید ولرم. زه په اداري کارونو او د سرویګانو په ترسره کولو کې له نورو کسانو سره مرسته کوم. تر څنګ یې د پروموټ پروژې د مدیریت په برخه کې زده کړې کوم، نو ځکه اوس د ټولو نظر بدل شوی.
اولمره یک معلول فکر نه میکنه.
خو ځینې ښځې بیا وایي هغه سې کار چې د معلولیت لرونکو ښځو لپاره باید شوی وای نه دی شوی. تورپیکی چې د ویلچر په واسطه تګ راتګ کوي وایي معلولیت لرونکي ښځې ډېر پټ استعدادونه لري، نو ځکه باید ورته موقع ورکړل شي. هغه له ځینو دولتي ادارو غواړي چې خپل کاري پروسیجرونه ساده کړي تر څو دوی وکولی شي په ښه توګه هلته ورشي او خپلې ستونزې حل کړي.
ځینې خلکو ته یې کار کړی ځکه چې دوی نور بودیجه واخلي د دې دپاره یې کار نه دی کړی چې واقعا دا معلولین چې ولایتونه راځي یا نور ځایونه راځي چې خپل کار وکړي یا بودیجه واخلي. حتی داسې سوی چې تر ماښامه په یو وزارت کناست ده، حتی دوی خپل اداری نده لیدلی نده پیزندلی چه 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 شی کرده. حتی از خپل وزارت تطلی هم دوست شوی چه ما خپل مرجع نده لیدلی. تر ما خام هم ناسی همه کار می نده شوی برده در رازی نده لیگلی هم. حتی دوست شوی چه خپل کار می بود. یا خونه نبل خونه تی لیگلی هم. چه دقیقه ده. یا افته پا دی شوبکی هم یا افته پا بل شوبکی. چه شا تا ده توب نو پا میاستو ده اول ننیسیم.
ده خزو چر وزارت وی چه ده دغه وزارت پا پرتلا ده سنور اداری هم شده چه باید د معلولیت لرونکو ښځو غږ واوري، نو ځکه مو دغه ستونزې د شهدا او معلولینو د ملاتړ تر خپلواکې ملي ادارې ورسولې. د دغه ادارې غړی نصر الله زرمتی وایي دوی د ښځو چارو وزارت سره تل همکاري کړې ده او د معلولیت لرونکو ښځو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې زیاتې برنامې لري.
یو کمیټه د لوړو مقامونو په سطح باندې موجوده ده چې هغه په هغه کې زموږ مشران زموږ وزیر صاحبان دي، هغه اشتراک کوي کې یغو سره خپل مشکلات مطرح کوي، له یغو سره تفاهمنامې امضا کړي دي، ښځو وزارت سره پروتوکول او تفاهمنامه لرو.
که څه هم دغه اداره نوی رامنځته شوې، خو خغلې زرمتی وایي چې دوی د سواد او حرفوي زده کړو په برخه کې د معلولیت لرونکو ښځو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله برنامه لري چې تر اوسه پورې په سلګونه معلولیت لرونکي ښځې ترې اغېزمنې شوې دي.
موږ سل ارادی ویلچره خو معلومات لرونکو خوندو د پاره وړیا وړ باندې ورکړی دی. یو ټیموم د بایسکل جوړولو دی د پاره جوړ کړی دی. درې ټیمونو د بایسکل پال ورته جوړ کړی دی. هغه دوستان چې دورسم نه فارغ دي که ورسه د شهید دی یا معلول دا اشخاص که پښپوګنی وي فارغ شوی دی یا په ونی وي فارغ شوی دی کولای شي د ادارې ته راشي. موږ څلور زره داخلي سکار لارښوونه په سطح د ټول افغانستان اخیستي دي.
که چیرې معلولیت لرونکي ښځې کاروبار او علم زده کړې ته مخه کړي، له روحي او رواني اړخه یې اغیزې کومې دي؟ په هکله یې افغان ارواپو ډاکټر جمشید رسا وایي:
اوس یو شعار رابسته شوی دی چې معلولیت ناتوانی نه ده. مونږ ډیر معلول خلک لرو چې ډیر ښه کارونه ترسره کوي. هغه وخت ډیر مهم ده چې تاسو یو عضو سالم لرئ ولی هغه نه ښه ګټه پلی. اول خو دا الګو کیږي نورو معلولو ښځو ته چې دا وګوره دا کار کولی شي مونږ هم شو. دویم تاسو پوهیږي چې بیا دا یو درک لري د معلولیت نه، دا چې خپله معلول دی ښه پوهیږي چې معلولیت څنګه که یا څوک چې معلول شوي دي بیا هغه پوهیږي چې دا څومره درد لري. نو دا هغو هم ښه درک کولی شي او هغو ته د کار زمینه هم فراهم کولی شي. ولې د ټولو نه مهم دا ده چې یو ښه الګو ورته جوړیږي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سئ، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
راځئ واورو چې خلک د معلولیت لرونکو ښځو د ستونزو، کار او فعالیت په اړه څه نظر لري.
ایا مزه مو د خیرخانی اوسیدونکو په ښځه په یو ټولنه کې معلولیت لري ډیر په خراب سترګ ورته ګوري. څوک ورته کار نه ورکوي، دوی ورته وایي ته نسی کولای، ګرچه دوی کولای سي ډیر ښه پرمختګ وکړي.
زه رحمان الله عادل ما د مکرین د سمرخانه اوسیدونکو مال ما بل ورځ یو دغه غته چې یو انسان خپي وی خلاصونه نه بیا غ خپل هغه خیاطی ز دکړي و پخپو باندې همستنه چوله پخپو باندې هغه ماشين ته و هغه خیاطی کولا او زه خويند ته هم چې خپل همت نه کار واخلې راوزي خپل دې کار او کسب ز دک ان شاء الله تعالی د خپل مشکلې نه به تاسو خلاص.
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو ښځو لپاره د دولتي او خصوصي ادارو فعالیتونه څومره ګټور تمام شوي؟ دغه ادارې باید څه وکړي ترڅو معلولیت معلولیت لرونکي افغاني ښځې په ځان بسیا شي، او یو معلولیت لرونکي ښځه له کومو لارو کولی شي پرمختګ وکړي او اقتصادي استقلال ولري؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له مدافع وکیلې او مدني فعالې خالدې نجیب سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه اغل نجیب چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چیر په دې وغږیږو چې په افغانستان کې څومره هغو ښځو ته پاملرنه شوې ده چې دوی معلولیت لري؟
په اوس مهال کې ویلی شم چې بیخي له پامه غورځول شوې دي دا ښځې، ځکه هغه نهادونه چې د ښځو لپاره کار کوي نور مسلې دي چې په هغه باندې ډېرې بوختې دي.
دغو ښځو لویې ستونزې کومې دي چې باید ورته پاملرنه وشي؟
اول خو په لارو کوڅو بازار کې د دې ځورول کېږي جدي ګواښ دی لري د سهولتونو په برخه کې ده. مثلا دی که غواړي چې مکتب ته لاړ شي یا غواړي بیرون لاړ شي، هغه مخصوص ویلچیر یا هغه مخصوص بایسکل، دغه وسایل باید دی ته زمینه سازی وشي د کار کولو لپاره فرصت ورکول شي. نو تر ډېره حده پورې به دا ستونزه زما په نظر حل وسي.
په پای کې که دې ته راشو چې کومې ادارې مسؤولې دي په افغانستان کې چې د دغو ښځو لپاره کار وکړي، که د سواد زده کړې په برخه کې دي او که هم د حرفي زده کړو په برخه کې،
هغه ادارې د معلول ښځو لپاره کار کوي هغې په اول قدم کې مسؤول دي. پروسیجر باید اسانه شي، لاسرسی باید اسانه شي. که یوه ښځه په هر څه پوه شي چې زه مثلا زه معلوله یم، دولت ماته د کار زمینه مسایدي، اما دا ورته ډېر یو غټ خنډ دي چې زه دا ښځه وي زه به څه رقم د خپل غږ دولت ته ورسوم یا زه څنګه د ښځو وزارت ته ځان ورسوم. چې دغه سهولتونه که ایجاد شي د معلولو ښځو لپاره دا به ډېر ښه او مثبت ګام وسي.
ارواپوهان وایي که معلولیت لرونکي کسان هوډ وکړي تر هغو کسانو ګټور ثابتېدای شي چې د بدن غړي سالم دي. نو ځکه ویلی شو که افغاني معلولیت لرونکي ښځې له خپلو پټو استعدادونو ګټه واخلي، نو د نړۍ ستر خنډ به یې هم مخه ونشي نیولی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو عمل شه.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو غوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید چوی نه وای کنه اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایی نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی وو او سم په نیمه به ډنګر شوی وای، خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوی وو. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبروو چې بهر ته د کیس جوړولو لپاره په لار اچول کیږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتي ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوې؟ ټول دې د خطرناکو خزندهو تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته یې په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ته یې لږ راوخه؟
ورکه وایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ورسره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم ډنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناکه ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروزې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلي وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاښ هم ډېره خطرناکه څیره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږم، مظاهرې به هم وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو. خو له دې مخکې دا په کار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منې، نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو، رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږم، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، موږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې، همدومره بس دي، که شعارونه ډیر کړو نو خبره بیا شواړیږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کو، نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبۍ پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې، دا هر څه دې له چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلي ده، نو دا هر څه هغې راوښودل. لمون مخکې اغوی مام دا ډول مظاهره کړې وی.
زینو، سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پا مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي. وایلی
زکه چې
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسی؟
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې ندی؟
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق سلیرش ساته کیگی نه؟
زکه چه هر شی دیر شی بیای خوان کمیگی
ولی جوبان تا کورانه غوا اوزر اوستلی دی؟
زکه چه دی جوبان والاو همشی دو مستو تا زرکیگی کنه
ولی په جوبان کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به یې څومره وي
ولی هر ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کیږي
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي
ولی زیاتره زورور د ښار غونډۍ نیسي
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اعلی شو
اوس د موټروان خمارګل بی پروا هغه شوخانه لیک ووري چې خپل معشوقې ته لیکلای دی
گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالی گلی نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږي مې ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومې ور وخیژم ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي ګرانی کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا راپسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښتې ته مې نه پرېږدي له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رینجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلیدلی دي بې بریکه روان یم خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږې مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړي نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم
ستا مین موټروان خمارګل بې پروا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور حسین حکمت ستاره امینی هیلا زرمتی او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.